یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه د طالبانو سره اوربند مراد کړی دی. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: لوګر کې د ملي اردو شپږ سرتیری د طالبانو له بنده آزاد شوي. د تورخم دروازه یوازې نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. او په افریقا کې د امریکا د پوځ د قمندانۍ مرکز د مسکو هغه ادارت کړي چې وایي د هیواد جیټ جنګي الوتکې په لیبیا کې نه دي ځای پر ځای کړي. د خبرونو تفصیل: لوګر کې د پاوز مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ملي اردو شپږ سرتیری له بنده آزاد کړی دي. په لوګر کې د 203 تندر قلی اردو د څلورمې لواء ویاند احمد شکیل تسل خبریالانو ته ویلي چې دغه خوشی شوي سرتیری د پښتنو ګرویګنو په هدف د ملي امنیت مسولینو ته سپارل شوی دي.
د ملي اردو شپږ تنه سرتیری وسلوالو طالبانو له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل او فعلا آزاد شوی سرتیری چې څلورمې د تندر قلی اردو د څلورمې پل لوا پورې اړوند دي له زندانه څخه خوشې شوي دي. اوس مهال د لوګر ولایت د ملي امنیت ریاست کې اوسیږي.
ښاغلی شکیل داونه ویل چې دغه سرتیری څومره وخت د طالبانو په بند کې وو او په څه ډول او چیرته بیرته خلاص شول؟ د اختر په ورځو کې د افغان حکومت لخوا د شاوخوا زر طالب زندانیانو له آزادېدو وروسته طالبانو هم ژمنه وکړه چې ګڼ شمېر زندانیان به آزاد کړي. د تخار چارواکي وایي د دغه ولایت کې د یوې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې څو غړي نیولې دي. د تخار د والي ویاند محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شوي.
شش تن از تفنگدارای غیر مسئول بازداشت شدن و همچنان
دای وای شپک تن نامسئول توپکوال نیول شوی دی. یو تن هم وجل شوی. یو اندازه وسلې او مهمات هم لدی ډال سره چې تل د خلکو د آزار او زورونې سبب کېدل نیول شوی. تخار په افغانستان کې په نسبی توګه له امن ولایتونو څخه دی، خو پکې د غیر مسئول وسلوالو ډلو موجودیت خلکو ته یو سرخوګی جوړ کړی دی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وای پرون ماښام د کندهار ښار په 15 ناحیه کې یوې بمی چاودنې دوه ماشومان وژلې دي. په پیښه کې 15 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او په یو بازار کې وچاودېدل. د بارکزی په وینا د چاودنې هدف تر اوسه معلوم نه دی. د دې برید مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی. طالبانو د اروپای شورا له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی، خو ویلي دي د اعلامیه کې ځینې داسې ټکي دي چې د دوی په باور د افغانانو د خپلواکۍ له حق سره په ټکر کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه خبرپاڼه کې لیکلي: لکه څنګه چې افغانان د نورو په چارو کې لاسوهنه نه کوي، باید نور هیوادونه هم د افغانستان په اړه د اصل په پام کې ونیسي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي د دوی یو امریکا د هوکړې له مخې به بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په دوام خواشینی ښودلې. هغه پرون د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو کمیسیون غونډې ته ویلي وو له افغانستان سره د اروپای ټولنې راتلونکي مرستې او همکاري په دې تړلې دي چې له دغه هیواد سره د مرستو د تجدید تر غونډې پورې چې تمه د نومبر میاشت په جنوا کې وشي ښکېلې ډلې څومره تاوتریخوالی کموي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاتې شوو افغان مسافرو او په افغانستان کې د پاکستانی بند پاتې شوو وګړو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان نتاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې تورخم دروازه به یوازې د نن لپاره پرانیستی وي او په افغان مسافرو یې غږ وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي راستنیدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي، خو معلومه نه ده چې دا تدابیرو ته خلک څومره غاړه ږدي. تیر ځل چې کله دغه دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه، سلګونه بند پاتې شوو کسانو یو دم افغانستان خواته هجوم راوړ او روغتیایي چک ته تم نه شول. له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې دي. او روسای خبر هم دا چې په افریقا کې د امریکا د پاوز د قومندې مرکز د مسکو هغه اداره کړي چې وایي د دې هواد جنگي جیټ الوتکه په لیبیا کې نه دی ځای پر ځای شوی. د دغه مرکز مرستیال ګریګوري هارت فلډ ویلي د متحده ایالاتو د څارنې پر بنسټ د روسیې 14 جنگي جیټ الوتکه چې پکې میګ 29 او 34 شامل دي له روسیې څخه تر الوتنې وروسته د لیبیا په الجفرا هوایي ډګر کې ښکته شوي. د اډا د محل د خلیفه هفتر د وسلوال ځواک مهم مرکز بلل کیږي. په افریقا کې د امریکا د قومندې د مرکز مرستیال د جمعې په ورځ د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل په لیبیا کې د روسیې فعالیتونه او د خلیفه هفتر له ځواکونو څخه د مسکو ملاتړ اندېښمنوونکی دی. امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا هغه حکومت په رسمیت پیژني چې د خلیفه هفتر د ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دی. بل خو داسې راپورونه خپاره شوي چې مسکو د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي، خو روسیا وایي د لیبیا د کورنۍ جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره تماس کې دي څو د دې هیواد کړکیچ د خبرو له لارې هوار شي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل چې اسد الله الدین وړاندې کول تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. افغان حکومت وایي اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. د حکومت دینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر اوسه اوربند مراد کړی دی. په همدې حال کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. د دې مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي
هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمې شوي دي او دا به همداسې مخ په کمېدو روان.
د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمېدو دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. بلخوا فضا ته به د امریکا له خاورې د سپیس ایکس کمپنۍ د ستور بیړۍ د توغولو د ځنډېدو په اړه هم یو راپور واوري او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لر اورېدو ته یې بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سرمازوته په افغان حکومت کې یو سرچینه وایي چې اوربند پر ځای دی او دوی ورته ژمن دي. دغه سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر اوسه اوربند مراد کړی دی. خو په افغانستان کې بیا د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت له لوري اوربند او د طالبانو له لوري د بریدونو کمښت د تاوتریخوالي کچه کمه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. پر دې سب خبرونه ته شرق لیب دیر نور جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته اغلی زایر او ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې صحت ولري. بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د تیر کوچنی اختر له پتیر کوچنی اختر کې د طالبانو لوري د دریو ورځې اوربند اعلان ورسته او له اختر وروسته د طالبان لوري د بریدونو پیل یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې جګړې کې ملکیان وژل کیږي، خو تاوتریخوالي کمښت ټول افغانانو ته هیله بخونکی ګام دی. هغه وایي
په دې کې شک نشته چې تاوتریخوالي راکم شوی دی او دا تاوتریخوالي هم باید په څو کټګوري کې یو هغه غټي عملی دي چې انتحاري عملی دي چې دوی په ښارونو کې کوي هغه کې د شک نشته چې دا کم شوی دی. هغه عملی چې طالبان یې رسمي مسؤلیت اخلي او انتحاري عملی وي او په ښارونو کې وي دا کمی شوی دی او دا به همداسې مخ په کمېدو روان وي.
د ښاغلي عظیمي په خبر افغان حکومت باید د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره له داسې فرصتونو څخه سمه ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې وی سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې اوربند لا پر ځای دی او افغان حکومت دی اوربند ته ژمن دی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغان ولسمشر لوري د اوربند په تړاو د اعلان شوي امر څخه په کلک ملاتړ کوي او اوربند ته ژمن دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه له موږ سره څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې له اختر وروسته خپل بریدونه پیل کړل چې تیره ورځ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 14 سرحدي ځواکونه د یو برید په ترڅ کې ووژل شول. بلې غلی زائر
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردی سو دوستانو ومریدل چې افغان حکومت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو پر وړاندې اوربند مراد کړی دی، او د مهم ومریدل چې دغه اوربند او د طالبانو لخوا د شخړو کمیدو یا د بریدونو کمیدو د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز د چارواکو په خبره تاریخوالي کم کړی دی په افغانستان کې. پر همدې موضوع باندې زما هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لپاره په موتی ولا خروج سره مرکه کړه په ګډه به سره وره
او ګوري د افغانستان ټول ولس هم شان د افغانستان حکومت او د افغانستان هغه څوک چې حکومت سره کومک کوي، یعنی د خارجان غرب ډیپلوماټ غرب او په خصوص امریکا متحده ایالات، هغه په کلي توګه د افغانستان سولې ته ګویا ژمن دي او ور چې ژر تر ژره په هیواد کې سوله راسي. دلته یو نقطه ډیره مهمه ده چې د افغانستان د جغرافیا او تاریخ نه خارجان هیڅ کله درست برداشت نه درلوده. دغه عدم درست برداشت نتیجه داسه چې امریکایانو مستقیما طالبانو سره خبرې وکړي او مستقیما طالبانو سره د سولې تفاهمنامه امضا کړي، در حالی چې د طالبانو د اسلامي تحریک بندیان د افغانستان منتخب حکومت سره و چې هغه حکومت په خپل داخلي چارو کې هم استقلالیت لري، په خارجي چارو کې هم استقلالیت لري، در حالی چې د افغانستان حکومت مستقیما په جګړه بوخت او طالبانو سره. دغه دا اصل چې په نظر کې ونیوسی، دغه مذاکرات چې امریکایان د هغه عدم شناخت اساس او دغه تعجلی په ارتباط چې درلوده، د طالبان اسلامي تاریخ سره تفاهمنامه یا قرارداد صلح معیاري سولې سند امضا
کړل. بله خروټه صاحب، څه فکر کوئ د طالبانو لوري د جنگ پیل یا د بریدونو پیل او د افغان حکومت لوري د اوربند پر ځای پاتې کیدل بل اخر دغه سولې روانه پروسه کوم خواته بیي؟
اصلا بیا زه تکراروم، دغه سولې روانه پروسه چې د افغانستان حکومت عنوان کوي، د هغه سولې هغه پروسه نه ده چې امریکایان عنوان کړی د طالبانو سره. طالبانو سره د سولې پروسې تک خبره بل شی شوه ده، هغه ته ویل دي چې جوړبان نه بلکې اورکم، یعنی په دې مفهوم چې جګړه وکړي اما کم جګړه وکړي. دا هیڅ مفهوم نه لري، نه د جګړو په تاریخ کې، نه په سیاست کې، او نه هم په نظامی برخه کې چې اورکم دا څه معنا لري. اورکم یعنی سره وزنی په خو هم لاس کس وزن لوس یو کس مړ کوي. په دې معنا تر هغه پورې چې امریکای متحده ایالات په دغه خاص نقطه کې طالبان اسلامی تحریک باندې فشار را نه وړي چې مطلق اوربند وکړي، کنه نو دغه د سولې پروسه، د سولې شورا او جناب اداره چې نوې جوړه شوې ده، د سولې دالي شورا رئیس او دغه بخښنه ټول فقط د کاغذ په مخ پاتې کیږي او نتیجه نه ورکوي.
بله خروټه صاحب، فکر کوي چې که امدغه وضعیت روان وي او بل اخره د جګړې شدت هم ورس تر بل ډیر شي، افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي او بل اخره دغه روان نامعلوم وضعیت چې وس ټول سره لاس او گریوان دي، دغه نامعلوم وضعیت یو مشخص مسیر پیدا کوي؟
فقط یو کانت لار دی حل، مناسب لار دی حل امدغه دی چې هم د افغانستان حکومت، هم د امریکای متحده ایالات او هم طالبان اسلامي تحریک ولس ته مراجعه وکړي، د ولس نظر واخلي، د ولس پرې جګړه کې تر ځپل شوی ده، پرې جګړه کې چې زیات خراب شوي دي، د ولس کور وران شوی ده، د ولس اولاد مړ شوی ده، د ولس مثلا تاوان ولس کړی. درې واړه باید ولس ته مراجعه وکړي او ولس مشخص دوی ته یو تګلار اخلي.
د سیاسي چارو شنونکی موتی الله خروټی و.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي راديو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبو جو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. اوس بل انرژي صفه ایڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وور.
په هرات کې د پیسو د راکړې ورکړې بازار وټړل شو. دا کار وروسته له هغه وشو چې په تیرو اته سلويختو ساعتونو کې دوه صرافان د نامعلومو وسله والو لوري وتښتول شول. د هرات د صرافانو د ټولنې چارواکي وایي دا کار یې د خپلو صرافانو د برمته کېدو په غبرګون کې ترسره کړی. د دې ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی نن رسنیو ته وویل چې په تیرو نږدې اوو میاشتو کې پنځه صرافان او یو شمېر سوداګر په دغه ولایت کې د سړي تښتونکو له لورې تښتول شوي دي. نوموړي وویل په هرات کې د انسان تښتونکو او وسلوالو غلاو له امله د دوی کار په ټپه درېدلی. دوی ګواښ کوي چې تر هغه به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې یاد صرافان بیرته خوشین نه شي. د هرات امنیه قومندانۍ هم دغه ستونزې منلې او ټینګار کړی چې د انسان تښتونکو د نیولو لپاره به جدي ګامونه پورته کړي. د کونړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې سکم سلور سوټونه شفتالو تولید او بڼوالو ته میلیونونه افغانۍ عاید ور په برخه شوي. د کونړ د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې د خصوصي پانګوالو لورې د بڼوالۍ په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل وویل چې د مالټې لیمو او نارنجو تر څنګ د کرنې ریاست په تخنیکي همکاریو د پانګوالو له لورې په 950 جریب ځمکه کې د شفتالو بڼونه هم جوړ شوي چې سږ کال د 270 جریب ځمکې باغونه په حاصلاتو کې راغلي. نوموړي وویل چې د شفتالو باغونو له درکه خلکو ته د کاري اسانتیاو تر څنګ بڼوالو په سږني فصل کې 8.2 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي بیا د میوو د ښه کیفیت تر څنګ د بڼوالۍ سکتور وده د هیواد د ملي اقتصاد او کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن بولی او د دې ولایت د شاړو دښتو آبادولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور همکاریو ټینګار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اویا پوله، یو روپۍ یورو درې اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نونس افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ سلویښت پوله، زر هندي روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
له ناجی صفای خمر اقتصادي خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصيل پر د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس مې باندې ول مزدور اخلو. د نړۍ په ځینو لویو ښارونو کې هغه محدودیتونه په کمیدو دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي وو. په جون میاشت کې شاید دغه محدودیتونه نور هم راکم سي. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته نږدې سوی دی. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
توکیو، سنگاپور، نیویارک، واشنگتن په هغو ښارونو کې شامل دي چې پر ګڼو کاروبارونو لګول سوي محدودیتونه به په جون میاشت کې چې را روانه دوشنبه اوله ده لري سي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر شپږ میلیونو ته نږدې سوی، خو له دې ډلې نږدې دوه نیم میلیونه کسان روغ سوي هم دي. په توکیو کې به تیاترونه، سینماګانې، د فټنس مرکزونه او پرچون دوکانونه بله اونۍ پرانیستل سي. په جاپان کې د اوو اونیو لپاره نافذ سوی بیړنۍ حالت د مې میاشتې پر 15مه نیټه پای ته ورسېد او اوس ورو ورو کاروبار بیرته پرانیستل کیږي. سنگاپور هم په پام کې لري تر څلور میاشتنۍ وقفې وروسته له چین سره ځینې الوتنې له سره پیل کړي او ځینې کاروبارونه پرانیزي. د امریکا د متحده ایالاتونو نیویارک ښار چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د جون په لومړیو کې کاروبار بیرته پرانیزي. واشنگتن هم په تدریجي ډول د کاروبارونو په بیا پرانیستلو سره یو ګام مخکې اخیستی او په جون میاشت کې به د مشتریانو د خدمت لپاره نورو کاروبارونو ته هم د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو پر څلورمه برخه مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوي او پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د 1225 کسانو د مړینې خبر ورکړل سو چې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې له دې سره په دغه هیواد کې په دې وایرس د مړو شمیر 1,2,000 اتنوی کسانو تا ورسید. دا رقم په داسې وخت کې خبریږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا له نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او سره د واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې دي. هغه د ملګرو ملتونو پر دغې ادارې تور لګولی چې د اړتیا وړ تدریجي اصلاحاتو په راوستلو کې پاتې راغلی او د کرونا وبا د کنټرول لپاره یې کافي هڅې نه دي کړي. ولسمشر ترامپ چین هم په نړیوال روغتیایي بحران تورن کړ او ویې ویل چې په ووهان ښار کې یې د وایرس د موضوع په پټولو سره دغه ناروغي ټولې نړۍ ته خپره کړه. کرونا وایرس اول د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف شو.
او یو بل مسله دا ده چې د امریکا له خاورې له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره فضا ته د ستورمزلو یا فضانوردانو لیږد یو بار بیا وځنډېده. د ناسا مسؤولان وایي چې د هوا خرابوالی سبب سو چې د سپیس ایکس کمپنۍ ستور بیړۍ له فلوریدا څخه فضا ته ونه توغوي. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
فضا ته د دو امریکایي ستور مزلو د لیږلو لپاره د سپیس ایکس ستور بیړۍ د دوهم ځل لپاره ونه توغول شوه. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو له خاورې له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د ناسا ستور مزلې د می په دیرشمه نیټه فضا ته لاړ شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې دا ستور بیړۍ د می په اوویشتمه نیټه واستول شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز رئیس وویل د ناسا او سپیس ایکس مسؤولان به سهار مخکې تر دې چې په فلوریدا کې د کینیډي له فضایي مرکزه د ماسپښین په 3 بجې او 22 دقیقې د ستور بیړۍ د توغولو پریکړه وکړي د هوا وضعیت وګوري. ناسا وایي چې د توپان او تیز باد د اټکل کېدو په خاطر د ستور بیړۍ د لیږلو پریکړه بیرته واخیسته. ناسا په داسې وخت کې فضا ته ستور بیړۍ لیږي چې د نړیوالو ټول پام د کرونا وایرس خپرېدو ته اوښتی دی. د دې ادارې رئیس جیم بریدنسټاین د روانې میاشتې په پیل کې د سپیس ایکس د استولو د پریکړې په اړه خبریالانو ته وویل د کرونا وایرس وبا له خپرېدو سره سره موږ غواړو چې دا کار وکړو. تاسو ته ویلی شم چې دا د امریکا د متحدو ایالتونو لپاره مهم ماموریت دی. په دې ماموریت کې به د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ستور مزلې باب بینکن او دو هرلی د سپیس ایکس له لوري په جوړه شوې ستور بیړۍ کې فضا ته لاړ شي او په فضایي تمځای کې به میشت شي. دا ماموریت به چې دیمو دوه نومیږي د 2011 میلادي کال د جولای له میاشتې راپدې خوا د امریکا له خاورې د ناسا له لوري فضا ته د ستور مزلو د لیږلو لومړنۍ هڅه وي. دیمو دوه ماموریت بعد د فالکن 9 توغندیو په وسیله چې دا هم سپیس ایکس کمپنۍ جوړ کړی دی د ناسا دواړه ستور مزلې په کریو دارګن ستور بیړۍ کې فضا ته واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او مرستیال مایک پنس غواړي چې د ستور بیړۍ د استول کېدو په مهال په فضایي مرکز کې وي او له نږدې د ستور بیړۍ استول کېده وویني. ناسا تر اوسه پورې د دغو فضانوردانو د ماموریت موده تعیین کړې نه ده، خو ویلي دي چې هغوی به په فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شي. کله چې ماموریت بشپړ شو باب بینکن او دو هرلی به بیرته مځکې ته راوګرځي. دوی به فلوریدا ته نږدې په اتلانتیک سمندر کې راکوز شي. سپیس ایکس کمپنۍ لومړی ځل د تجربې لپاره بې ستور مزلو ستور بیړۍ د 2019 میلادي کال په مارچ کې فضایي تمځای ته ولېږله. هغه ماموریت دیمو یو نومولی و او بریالی و. سپیس ایکس یوه له دوو امریکایي کمپنیو څخه ده چې ناسا ورسره فضا ته د ستور مزلو د لیږلو او له فضایي تمځای څخه مځکې ته د بیرته راستولو قرارداد کړی دی. بله کمپنۍ بوینګ ده چې ځان ته د ستور بیړۍ پر جوړولو کار کوي او په دسمبر میاشت کې یوه بې ستور مزلو بیړۍ فضا ته واستوله، خو په پرزو کې د نیمګړتیاو له کبله تر فضایي تمځای پورې ونه رسېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کابل چپرس پانو په خپل نننې یو غنو کې ترجیره د سولې فرصتونه او کورونا وایرس د مخنیوي په تړاو لیکنې او تبصره خبرې کړې دي. دغه ورځپانو ته ناجی صاحب یې کتنه کړې.
انیس دولتي ورځپانې لیکلي په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلي دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سولهییزو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقالې لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی، او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلی بیا د دې زمینه برابره شوې چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورځپاڼه لیکي له څه مودې راهیسې تر ډیورن پورې غاړه د ښو طالبانو مشران چې پاکستاني نامعلوم او ناڅرګند وسله وال بولي د ځینو نورو ناڅرګندو وسله والو لخوا په نښه کیږي او له منځه وړل کیږي. وړاندې راغلي تر ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناڅرګند وسله والی کوي ریښې په مافیایي ډلې پورې تړاو لري، خو په وینا یې تر ډیورن کرښه پورې غاړه ناڅرګند وسله وال هغه کسان دي چې پاکستانی ښه یا بد طالبان بولي. سرمقال لیکونکي په باور پاکستان ښه طالبان هغو طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي، او تر ډیورن فرضي کرښې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ورباندې راټولیږي. خو سرخط ورځپاڼه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنګ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورځپاڼه لیکي دا مهال د جنګ او پر هیواد د حاکم فقر تر څنګ د کرونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده، او لامل یې دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او درېیم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقال لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کرونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي، البته کومې مرستې چې له بهره شوې معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي، خو په وینا یو څه چې ترینه انکار نه شي کېدی هغه دا دی چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلي په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونه ته ځي.
دوستانو زموږ اخلاص د رادیو اوري اوس په هم ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه وورو.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد کبیر د کرنار ولایت نمی علي کمی وله ما د حکومت او د حکومت لوړ پلو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دلته په کرنار کې څنګه څنګه سیمایزینو پیسې بندې دي او د حکومت د بانکونو لخوا نه دي ورکول شوي، نو ما د حکومت نه او د لوړ پلو چارواکو نه او د شفاني سره نه دا غوښتنه ده باید دغه د مایزینو ژوند ته پاملرنه وکړي. یو خوا خوبي خواران معیبه دي پالنه کولی، بل خوا واړه اولادونه پیسې دي، نو ډېر د ستونزو سره مخ شي، نو باید د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. وسلام.
دا از دایرا دیو دا زدی اوسنا دی وسلیبو کوم عبدالولی استاد یم د مونټن خې مون خپل رحمه او زون یو د ټولو استادون رسمي استادون ته تخنه تنخې ورکې مون نن نه کوله معلمای وکړي اوس ما امتحان ما ور کړا دا امتحان کیا کم یو یو هو د مونټن خې نشتا او خالق مجبور دی ډیر استادون ډیر مجبور دی هیڅ شان لري د مونږ د از دایرا دیو د ګران منتبینو نه داغه پاسه چې د مونږ هغه مربوطو چارواکو ته ور
زه شر احمد د منډ ولایت د ګریش کلی د کلیګز د سیمې څخه پیغام پریږدم. ما پیغام دغه دی چې د غزنیز د کلیګز ساحه چې د ګریش کلی سیمه ده دغه د رود پر غاړه پرته ده، دغه هر کال چې دغه رود را ډک شي نو په زرګونه جوړې په ځمکې زموږ د کلیګز وي شي، نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه ولیدي تقریبا یعنی دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کله یو د سینې زړه کاکلې دی، یو د بل ګاراج په نامو کلې دا غزما د دولت د داخله دی چې دا څنګه دا غزنی وطن ته په خو ګرابونی واچي د روغ غاړه په خاکي دا چې خلک چې څول چې تقریبا ټول د زمينه څول ولاړه په نور ملکو کې ستراتیجی فاران ماجر څول د ځاف څول د ټول روډ جوړول نه دا غزنی د دولت د داخله دی چې دا کلې غز چې دا غروت دی په خاکه ځای نور دی چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي او موږ هم د دې په امانت تر څخه خبره کړم. که به هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري نو کولای سئ موږ د پیغام ثبت